د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یادل وی درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب اصل کې دا چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یوه جګړه بدل نسی. په یوه بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خپور کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خو راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د شالوند د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي خلک له لوی اخلاص وي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې سوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې یو ساعت خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18 د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل څخوري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 18 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلي دي چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بس پنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشری مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان لمخې پاتې 3.5 میلیارډ ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 18 د تروریستي حمله د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي داوو لپاره په امریکا کې خوندې وي. د سپتمبر د 18 حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوېدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پانتول مخکښ استاد او د افغانستان د کورونی چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. شغلې جلالي د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې پر ازادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په یوه زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو په ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ځکه که یو هیواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارډ په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات تر د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورس په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارډ امریکا ورته ورکړي، یو څومره به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي، حتی دغه $2 میلیارډ نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پانتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور وشو ساتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور وشو ساتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت ویان جاوید حجیر بیگا ازادۍ رادیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبت وي. د حجیر په وینا له 200 شپېته زیات کسان کسان لدی ناروغی رغیدلی او دوه فوتی پیښې شته دي چې یو په کابل کې او بل په لوګر کې و. خغلی اجیر و نه ویل چې آیا نوی موارد د کورونا د نوی بڼې و که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلی و چې د کورونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون است د علاج له اول سفال روغتونونو سره د مرستو او د حقوق تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دي چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتي او 9 خصوصي روغتونونو څخه ولس فعال کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کورونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خبره شوی ده او لسګونو زره کسان په تیر بیا ماشومان اوربند یخت شوی دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرې دوله کبل یو شمېر کسان مړ شوی دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونو زره تنه په شری اخته شوی او تر 1.5 سال ډیر ورڅخه مړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول لدې کبل د اندېشتې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه لوشي او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او لدې کبل ماشومان په ناروغیو په آسان اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لنمایر په جنیوا کې خبريالانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې راپدې خو مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری اژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراس په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوي او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند د رات کړ چې غنې د دې پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري او ټینګار وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړ چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرونی خپل سفر پای ته ورسو. روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته ورځیست. د پروانی ابراهيم خيل چې له مترزو شوزو څخه یو و او لنجدي درو اونې راهیسې تشتول سوی و، یوه نجدي سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نو موري خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نګدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. د سرچینې همدار ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونې د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورستمنا ذریعہ پریانی او درې خويندوی په تیر درې ونیو کې د لومړي سل لپاره ل خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبان حکومت د تمنا ذریعہ پریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت وخت نه کړي، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو خو څخه تمنا ذریعہ پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یونامه ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو خزو د زر تر زر مندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې و. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترضو خزو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندیښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخه ونیسي او له پولندي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ پوسی. پرون لدی مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخ پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د دې په وینا ملکی تالفات په ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې له 100,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي، د لویدیز هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کریم نن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر یو لسمه اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو لړنډي سره ستاسو خدمت ترازم. اوس د نور همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او وتلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان خزی دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېښنو له هواد او وتلو ته اړ کړي. هغه افغان خزی چې له افغانستان وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزی په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو غړو لوستو افغان شوزو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په لسمه نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل، ما اختارونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي، هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بناً موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره موخه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواد ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواد وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکي چې د شلو کالو خواري ده، ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زراعت کمه تاسو باور وکړي چې د ستوني باندې م درد شي، او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دنه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځي یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دي، ځکه راتلونکي یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې شوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په مینس کې دی، د وروستیو وروختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندې دوبو یو کانال تیر شوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي، د وروستیو ورشتونو لقبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت دا وب ودرېدل زم ولاړ وب ډیر نو خسکی او جامع چې د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تصویرې پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نو خسکړي دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارنی مو سات خلا یو شرطونه یوش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرار اباسم پاتاو تور غرزو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات چې هغه مثلا د ورشتون لکبل هم د شمیر نورو عوامل لکبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ کې اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعضی وخت بندیږي. طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع د ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي، ژر تر ژره د مې مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د دبليو پی همکاري د کارجر د جر شروع کیږي د پتاو به پاک شي د خیرس. نو په زمون کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي د غصب سوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي، خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره او یو
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانی په ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل. دا هېڅ سرپنا نه لرم، دا اوسپې لنده بل په کوچ پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېدې، ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو، زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې هم یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د چښان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زماله همکارانو سره ووسی.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه، پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه، پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه، پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه، پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنیت باید چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منسوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلې مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرون د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغلی مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا شارته ورسید. او د پلان د مخې د یوی ونې پترس کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشری مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیايي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشری مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوی او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نکیږي. د دې او د غزنی د نورو مسلو په اړه ل خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموش میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې می په فایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خراب دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو ومن شهرای لري، یو غزنی میدان شهر ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې دا عمومي سړک ده، دغه لپاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، سفارت کې د وزارت فوائد عامه مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکوله. دا به ان شاء الله د کال په بدې دوسر به ان شاء الله د چارې پیل شي. له کابل تر هرات د عمومي سړک او دوم خبره ده چې د غزنی پکتیکا د ټکو شل کال شغال څه شوی سخت جنګونه شوي دي. د سړک څه خرابې لري، خو دا هم خپل د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکز تر مقر ولسوالۍ او له مقر تر ګیلان، له ګیلان تر ناوي او له اډبند ولسوالۍ په بعضو سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لاره خراب دي، لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، هغه ته هڅه وسوموال وسی دي ان شاء الله د لارو جوړونه ته امارت شمن ده. خصوصا چې کومې د غزنی د شهر د غزنی خلاره دي ان شاء الله به وکړو.
مجاهد صاحب، یو شمیر خلک لدی هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغه سفاله نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعال دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
څروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورته دي اسد یو سیستم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کو موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې ورسته اول بزې خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا باندې سال وګرځو. درې ورځې مختول خلک راو وغوښتلو څه په دې باور وکوي موږ د ریاست کو برندو کې وخت راول موږ د خپلنا نخلاصولو کته هم له مشر صلاحيت ولو لا ما خپل نظامي کسان ولو موږ د درې شپې برندو کې کې د ماګز د موږ د ریاست د کارمندان اورو د ورستن کارمندان راو وغوښتلو او د مان ورتلو دا د څنګه کوله نو څو ال استاش د موږ ورونه یار موږ له تای سره هیڅ مشکل نه لرو. لا هغه ورځ تر نن تاریخ پورې د مور ریاست څلور څلور کسه تشکیل لري او کسه موږ یو نو ټول را سره غوړ کارمندان دي ورسره خوشاله یو. نو نه څنګه چې دا خبره به څوک کوي، شهروالۍ چې یو غش تشکیل لري په ولایت کې شهروال سره مالی صاحب او رزاق ور سره د ګوتو تشویر ملګری نو ټول ځل کارمندان دي
سید په نورې دارو کې به تغیرات ډیر نه وی راغلي لیکن په محکمو څارنوالي کې ډیر تغیر راغلی دی فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی وای چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعال نه دي
په محکمو کې تغیر راغلی دی د دې شکل مستقبل سره نوالي چې تغیر راغلی پوریا د ټکو د سره نوالي د محکمې هغه ادارې ولې هغه دی فقط چې نه دې دې خولې کوم وخت چې دې ته موږ راغلو د محکمې له طرف به دا خبر وکړم تاسو په دې باور وکړو چې نه په سره نوالي کې هغه ځان کارمندان پاتولو ځکه خپل عینې ځان وکړ چې د ملت مت دې او نه هم هغه کالجان پاتولو
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی دا به هم در سره شریک کم دا موضوع هغه درې چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیرو د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي په غزنی کې وایس په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
هم د راډیو له لارې هم دغه وکیو له تاسو ټول راتلای شي خپل خپل وکیو راتلای شي د موږ تاسو سره مشکل نه لرو تاسو په دې باور وکوي چې دغه چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما یو ته ماده چې ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ حاضر کوو نو مال امارت چې دې ته نو کوه پیدا وکړه د کوم چې سره کاي دا تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کوي دا کومه د نړیوالان متأسفانه صدېغه کې هغه خلګولو د کابل ادارې یادي اشغال د اشغال ګرو ارزنه محرمه راوته دی
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا ترټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو همیشه به په ضد خبري کوي دا څه خلو
دا څه وایي اوس د مدني فعالان کډ مارز ارز راکلی کوم راکلی مو درو په خلاص دي فرګې مشورې کوي او سره دې نه کوي کته نه کوي ګورې مدني فعالان وي د نړیستان نه وله ما د نړیستان وران په وښو چې ځل نه راو د ما د څو دوکو اوس هم په هر څه د وسورو په کوم یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دی هغه نو مختوا کوم وخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې ما د دغه د نړیستان ورونو ته دفتر ورکو دی راکلای چې کله کله مختوا ورونه خبره کوي په خپل سال کې مختو د دفتر کې مختا چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي په تاسو مې منندو یې سره کوي نو مسلمان جرنالستان ورونو څه داسې وضعیت کوي له مدني فعالانو سره ان کوم خرج راو ولې موږ څه جواب نه درکوي
قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوریدا خبرونه غزنی ته ځانګړې ده د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده د مبارز خبرو پاره څه وایست
او د خبره د مکاتب وکوله کنه
بله او په غزنی کې یو مشکل وو دا مجاهد صاحب چې څه توزیع ورکو هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې شونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول په خوانی حکومت نشوي کولای هلته نوی شونځي جوړ کړي یا هم ستاسو ځینو ملګرو له شونځي سره ډېره جوړه نه و خصوصا په لومړی ډېر لاسو کلونو کې نو هلته شونځي په ټپه ولاړ ول د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغه سیمو کې به تاسو څو وکي نوی شونځي به جوړ کړي یا څنګه
موږ خپل معارف تزمن یو خو غزنی کې څه مشکل ونه او یاد کوونځي کوم څه ولا هغه د ناوی ولسوالي ولا کوم څه ساهو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یک ولسوالي دا کوونځي ټول پال ولو د دې مشکل نه ولو بلکې لا ترمیم څو څه خرابې ولر دي لکه د سردار کلام مکتب
لیکن مجاهد صاحب څومره چې زه په خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نام نیوي یو نیم شونځي به هم اسې تشپنامه خلاص او نور نجونو شونځي خو بخې نه وو اکثره بند وو یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو البته ګڼې لیسې ابتدایي شونځي فعال ول لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نام نیوي البته یو نیم شونځي به تشپنامه فعال او ډیر به سم فعالم نو او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړی دی چې ډیر کم کسان له دغه ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي
سلام تاسو نور ولسوالی کې دا خبره کامل مردوم اندرو ولسوالی چې څنګه موږ یې دلو لسی فعال ولې او څنګه فعال دي هغه وختونه ولې نوې لیسي فیسونه دغه مکتبونه جوړ شول، زړې لیسې ترمیم شولې. یو مشکل په ناوه ولسوالۍ کې ولسوالۍ لرې پښتنه میشته سیمه ده، هم لرې ولایت لرې، خبر لرې صحاده، په هر څه مشکل ولو. کوم چې د نجونو مکتبونه ولو هغه تر هغو خلکو تعلق لري. موږ په دې باور لرو چې معرف هغه اداره ده چې شپېته کاله د ملک هم ورباندې خرابېږي، هم ورباندې سمېږي. نو دا خبره کاملا ردوم چې په دغه ولسوالۍ کې لیسي فعالنه وي. هر څوک راتلی چې کتلی چې ډېرې جګړې کېدي، هغه همدغه ولسوالۍ وله
یو مسله. بل هم دی روغتیا په برخه کې ده، په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی، خصوصا وروسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې، روغتونونه او کلینیکونه ځینې په ټپه ولاړ دي، ځینې درمل نه لري، بلکې اکثریت یې درمل نه لري او ډاکټران کم شوي دي. په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ که څه هم مشته ځینې اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي دي. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري. دغه آثار د ځینو خلکو په وینا تخریب سره مخامخ دي. زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي. مثلا د مثالونه ورکړي دي، د برګټ کلا، بالا حصار او د تورته نور ځایونه.
سروان تاریخي هم ده سیده کومه چې 2015 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله، او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړیږي. تهغهونه جمله چې خای بالا حساب شو د خروجونه د دې د چې جوړ کړی هغه وخت کې فساد او اشغال او چې جوړ کړی د یو کاغلی ور کړی د یو زموږ تیرې دو سره د بالا حساب شو د تاریخي خروجونه دا یې کني چې بعضی خراب شوی دي، او نو د سپاترا کو تی غازم لا مشکله مخبره دی د له تاریخي اثر او خروج د ځنه دا هم خراب شوی ده. د څه ځایونه ستاسو د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غزنی والي ته فسوای ده، دا هم که څه هم هغه وخت کې ده چې یو نامنهاده رغول شوې ده، خو بېرته بیا ترمیم ته ضرورت شته. نو کوم چې نور داسې اثار دي، هغه قدیمه اثار موږ په غزنی کې درې بوتان چې هغه ډېر قدامت یې لرل، هغه هم قاچاقبرو نیولی دي او ملي موزیم کې سپاره دي دي. نو د قدیمه اثار ورته متوجه یو په روکسي د وزارت له طرفه ملمو سره واده شوی ده، د محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي. پیشنهادونه د بالا حصار د 200 برجونو تقریبا 200 خراب دي، د دې راغول پیشنهادونه کړی دي. او کلای برګټ هم ده چې دا د کلای برګټ اخنو د چې بیا دغه هم لري قدامت، نو خو بیا یې هم خراب شوی دي برجونه، خراب شوی دي رغوان تزارت لري بل كل كده لكل نفس مرغ دي ترغلي كوم نفس مرغ دي ترغلي فهغه وقت دي لا هغه ترنا نقولي انه هغه صاحب دي مفواكد دي مو محافظين قربان دي غرز كل صاحب في مختلف محافظين درو دا بكل فسخت فوق يرغوا مش دا دا متشو كولا اسمه تحت اجازه وقود دي كنت نوتي.
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه و، یا به د مثلا د شپې به بندو دی ورځې به اجازه و، یا په ماینو ساتونو کې به اجازه و، نو د ټلیفون شکایت ډیر زیات ول. نقیب الله قانت د غزنی له ناوی ولسوالۍ له خانخیلو کلی څخه لیکلی دی چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي. په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څو وعده کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نشوي، هلته برجونه یا انتنونه نصبولای نشوي، د نامنې ویره درلوده، اوس خو دا ویره نه لري. آیا دوی وعده کړی دي چې انتنونه به ډیر کړي؟
او بالکل، هغه وخت کې تلیفونونه مشکلات یې نه ولو، اشغال ولو، بمبارونه او چاسي امریکایان وو،
لیکن تاسو یو طرفه خبرې مکوې ډېر ډېر انتنونه تاسو الوزولې دي. مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړئ، نو یغې چې به پخپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انتن بم ورته ونړو دي یو لک ډالرو انتن بم په یو کې بم باندې ختم کو.
نو زه خو داسنګ راځم چې خدای دې انتن نه الوزولې دي ځان کو شنو دې خپل هغه دې حق بعد انتن مون تخریب شلو او هغه خدای دې خبره کوم اشغال ولو قیان او چاپی له موبایل او هغه څولو دې خطر مو دې ستر ګول دی او یو وسته مستور دې مخ کې دی اړي بس به چې دغه ترغلی او د مزاریات ته مخاله وتللې نو له سوال کې دې تلیفونانو مشکل دی ګیرو له سوال کې مشکل دا به بند ول سوال کې او دا و چې بس کال خو درنه دا تر به ان شاء الله مو دا کار شروع کوي به وته هغه وخت مو لا وخت مشکلات وو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک پاړه ورته وایس، بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو پاړه.
او بالکل دغه کوم ضرورت زه هم سلام وایم، کوم چې غزنی پکتیکا سړک ته دا خراب ده د ته فواید احمد غزنی زمنه ده ان شاء الله کار ور باندې پیل شي او دا به جوړ شي. دا اوس کی ما مخ خبرو کوله چې اوس هم کار روان ولو هغه سړک ته ډیر خراب ولو چې د مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان او یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده، نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي د کسباله یو د زوري او څه ده او بل د ولسوالۍ تر دې ته باندې ورڅخه شي په دوبه کې موږ غزنی پټه کو ما غادي وغزو لصالي جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دغه وخت امریکایان تخریب کړی ولو زنه خان ولصالي ولا دا جوړ شولا په تعمیر کې وسخل دي زیدین دي او کوم چې جامدور ولصالي دا یو مهمه ولصالي دا به ان شاء الله
مهرباني کوي مجاهد صاحب اکمل صاحب د خبرو پاره څه وایست؟
دې اکمل صاحب خبر الواري ولې زه د دې موجود یم راځم چې کوم پولیس کې تاسو ته باندې باور وکړو یا د سپیجای ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي نو د سپیجای تلاشي کوي او بل به خبره وکوم ځکه چې د ترافیکو د مرسته لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي او سره ولاړی او نو خدای تلاشي مخ نه دی لري نو تر دې چې په څه دی د ورور بچی چې تلاشي دې کوي نو یې تلاشي یا نو د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای د کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې زیدین موسیږي نو د ښه عاملاري سي دي نو د خدای تلاشي ما نه دی لري نو د ورور سره تلاشي کوي.
بله، اما په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي، بي ځای چلوي، تیز چلوي، ساتنې ته توجه نه کوي، دا ډول شکایتونه هم خلک کوي.
خو دې خو د موږ په چهارشنبه باندې مجلس لرو کې ولایت دا هر وخت کې دیواله سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل شوی دي او هم ور باندې عمل شوی هم ده. تاسو ته به ورکوي چې امارات کې هم زواله ما هغه وخت به د مجاهدینو مشران د تیز ګرځول او تاسو ته به ورکوي نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دې لیدلې چې مجاهدینو یا کان څه مخکې کړی یا یې زړه مخکې کړی خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څه کوي ځان کوي چې دا سپیخه وسوله.
په غزنی کې هم یو بل شکایت چې البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی، په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوې دی. هغه د مرستو د ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي، حقدار ته نه ورکول کیږي.
هم دروم څه دا شکایت نه دی ارزي اصلي موضوع د دغه شکایت مخنیوي لپاره موږ ولایت ته فیصله وکولا د غزنی د ټول سالو یو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وته کوم تواغه به خپل محتاجینو نو مرستندوی موسو ته وکړي دام کړی دي دام عمل کړی دي.
دا سه هم ویل کیږي چې ځینې کسان له کورونو استل کیږي لسمو دی به درکې ورسته مړی پیدا کیږي. یو مثال هم د غزنی د پوهنتون د شرایط او د پوهنځي د رئیس خبره ده چې په دې ورسته کې مړی و موندل شو. د ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څو اقدامات کړی دي؟
خو ورسره هم د یو پیښه سره د شخصنون کې تیر کړه او بیا ګویلات هم ویل مې نشه کوم څه سختو ته کو دا پیښه وغندله خپل نسی د موږ لپاره تک سره دا کیږي خپل خپل خوشنۍ او ویلات اعلانې والی صاحب هم دا ویل ان شاء الله دې قاتلین باندې ولکې او کوشش وکړي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
دې رشیدان ولارو جوړول دا کو تر یو څه دې فور صاحب ان شاء الله کار ور باندې وسی دې ټول لارې ټول لارې پلان کې لري دا د بنسلا د ولسوالۍ جوړ شي مرته دې او بل دې خبره ولا دې عدالت او انصاف خبره ولا هغه صاحب چې اگر موږ څه نو غوړې توجه ولا او اوس په سعودي عربستان کې باندې وسی بس په دې باندې باور وکړو چې ان شاء الله دا چې عدالت دې چې د پښتونو د ازار او د تاجکو د ازار ورورو پخ نه کیږي نه د سیمو پر کیږي ټول څه به ټول څه وکړي ان شاء الله یو قسم خدمت کیږي او فرق نه کول کیږي په دې کې هیڅ نام وکوم او دریم خبره دا ولا چې معرفه چې خصه کسان استل شوی دي د معرفه تشکیل کریستیان یو غا په مسکه څه شاو پکې د کارمندان وله شاغه نه چې زموږ د کوم پروګرام مخه دې لا دغه خیال لري چې ویلو د وزارت له طرفه تیر وخت ز خبر شو لمه دې ته د وزارت له طرفه دا مختص د فوائد چې دوه خلکو ته بلغه ځان پیدا کوي خو چې کوم مسولیتونه ولو کپول شو اړ دي چې په اړه څه وکړي او دا به کار کوي
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره
نو سره په خپل کال کې بوس او مې پستا
بله لیکن پلانونه مخکې ورته جوړی شي په ژمی ورته جوړی او په سرلی کې عملی کوي
وسته دکстай سلام دا تل ورته هم لوالي ساتره مخبال دا باندې خبره وکوله ان شاء الله وخت راځي تسوار
مجاهد صاحب د اوریدونکو پښتنې تکذاب وایست چې په خوا په نظامی قواو کې آیا په مجموع کې په خانه یو دی اردو دی پولیسو افسرانو کارکونکو ته معاش ورکوي او کنه
نو نو خپل شي د امارات ته هغه پیسې لکه د غزنی پر اړه بدون خبره وکوم چې دوی د کوم بخش کې ولې موږ خو په مغاربه کې ان ولو چې دوی نه واښه چې موږ کلی سلای په دا وړه ته دی بل ځای دا چې پروسس او چې په ریاست کې ته خاص کمانډو دا ول سپارښتو چې بوتل امریکایان سره مسلمانانو په کورونو د چاتیا چولې اخو نشداغه عفو ورته وسو د عفو د دې لپاره امتیاز
ده د سیو اس تاسو ځینې قواوی یاد کړئ مثلا اربکی می یاد کړل یا سیمایز پولیس یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل یو شمیر په اردو کې ول مثلا د افغانستان په ملي اردو کې
نه خو یو خبر نه یو معرفت مزموخ معرفت تل شي دا څنګه پرې کلاو کوي اخو د ټول اتحاد او منو به اکثر ستر ګو باندې ما خاص د دې لپاره د توکل دې په کوم پکې کار کوي خو دا سی دی دلته د غزنی په دوه ځل موږ سیمې ته تاسو ته باور وکړ موږ سم نه ورته وایي د افکار باندې درځم خو دوی دونه شرمنده مستقیمه خلک سره اکلای
شمیر خلک شته چې خوشاله نه دي خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي په خانو یو دولتي کارکونکو نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم چې وای طالبان ورسره شب برخورد نکوي او استاسو مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روشانه کړ چې تاسو پر لپسی پیغورونه ورکوي نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره
نه څرانته نو پیغور نه ورکوي نو پیغور ورکوي ما دا شی ویل چې د دې سره عمل کړی شوی دی تاسو عمل کړی شوی دی ته په دې باندې باور وکړه چې دې خپل ربان دی خدای نه کاړه خدای نه کاړه یو انسان دی احترام دی او مسلمان دی احترام دی د نړۍ کې درته دا د ځان عمل کوي
د مثلا تاسو وایئ چې په مخ نه راځي شرمیږي او دا رقم خبرې چې کوي دا خو په خپل به احترامي ده دا خو سپکاوی نه دی او چا
نه مخ نه کوته مخ یې نه کوله مو سر کارمندان دی بلې تاسو په دې باور وکړئ دا مو کارمندان ما خبرې دي ما خپل ټول څه مستیا کړی ده بلې مې مستیا وکړه ده ملکه سیمه معنی یې څه مو سره یو کورس دی چې استادان دي اته نه پر استاد علي ارغ مدمن المانی دي ما خبرار دي چې دغه نو وايي چې هغه څه دي کله نو کو دي مارت فالس دي انا ده
مننه مننه سلامت اوسه مجاهد صاحب داسې هم ویل کیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره په غزنی کې د الکترونیکی تذکیرو وسایل ورک شوې دي تاسو په دې موضوع خبر یاست دا وسایل چا وړي دي
د تذکرو د دفتر سره موږ نه جاري کړو مو خو یې تاسو په دې باور کوي چې یو ورکه خبر نه یو تیر شپه کې ولو دی ویل چې دا مخایل کو مرکز دسکری ورک خلق وته یاسی دسته دې دسکرو له رئیس سره ما خبره وکوله نو هغه راته ویلې ست تخنیکی ستونزې شته او موږ ورکه خبرنه نه چارته ویلې دا اوس راړکې مې دی لږی
دا چې تخنیکی ستونزه ده تخنیکی ستونزه یعنی څه خو اشاره مم دې خبرې ته ده
نه هغه دې نه خبره ده او دې نه کمزوري ده او د ستو دغه سره دی یا بدا چې مسلکي خلک به څه دغه موجود نه هغه بدا چې دې ورکه خبر باندې ورکه دا خام ویلې شو دا شی ورکه
بل په ورسته ورځو کې خوب میاشتو کې بلکې د افغانستان په یوش مرسمو کې ورشتونه ډیر وسول ایو څه خوشبيني پیدا کړه دا خوشبيني خصوصا په دې خاطرم زیاتره چې په تیر کال په یوش مر ولایتونو کې وچکالی و په غزنی کې وضعیت څنګه دی خلک څومره ورته خوشبينه دي
د نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي په څو کې ډیر دي واوري نه کېږي نه ورول سوالیا نو به شي
ډیره زیاته مننه د غزنی د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ